مشال ریډیو ته استړی مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن شروع ورځ او د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کړی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو او ریبلې مه هېروي. خو لومړی زموږ همکار مجید بابر نه خبرونه وو.
لمبے دمشال خبرونو سرټی کی د شمالي ودرستان لوی جرګې د حکومت نه خپل سیمه ته زر د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د قبیلی سیمو نو رس پارلماني غړو د خپل سیمو د پرمختګ لپاره په ونو کاتي چارټر اف ډیمانډ اتفاق کړی دی. ملګري ملتونه وایي یورپ ته هر ورځ د بالکان هیوادونو له لارې 3000 تارکین وطن داخلېدای شي. خبرونو تفصیل. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یوې لویې جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر زره د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د یادې جرګې مشر چیف اف اوتمانځی ملک نصر الله مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پرېکړو په اړه نن وویل
ټول وزیر او دا داوړ ټول په ظاهر بلی وی او میز مرکا غونه په یوه شوا ان شاء الله په دا تلویر پیندور دي کوم یې مخکې کا دانش دي او میز یو مخصوص کمیټي جوړوي دا سه په تلویر په دیس کا سو موجود وي ا کمیټي عمر کې بیا یې د وزیرستان د واپسې کې سه په شا طریقه او عمل سره په عزت سره پیلږي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوځ د ضربې ازب په نامه د عملیاتو له امله دا مهال 3 لک خلک بې کوره دي. د خیبر قبایلی سیمه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمه د پرمختګ لپاره یو ونو کاتي اجنډا جوړه کړي چې د منځوري لپاره به ډیر در حکومت ته وړاندې کړي. نو موړي پرون له مشالې دوی سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې ونو کاتي اجنډا کې د قبایلی ولس خپل سیمه ته بیا رتستنول، آرټیکل 250 ختم ختمول او فاټا ته د سوبي حیثیت ورکول او یا بل سوبي سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجی ګل زیاته کړه
یا د فاټا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټېټس ورکړی چې په ان ایف سی او ایرسا کې د فاټا له نمائندګۍ ورکړی چې د یونټو غونډې په د آرمی فاټا کې فاټا رېجمنت مترف کړی. په فاټا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاټا کې نارداری او پرمټ سیستم د ختم شي، په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی این ڈی او فاټا لائن ډپارټمنټ پارلیمنت الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه متن ته کړی.
حاجی شاجی ګل زیاته کړه که حکومت د دوی دا ونو کاتي اجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. د مومند قبایلی سیمه د پرانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. د پرانګار د عثمان خیلو قبیلی مشرانو پرون په یو غونډه کې د یو جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره د ملکن ایجنسی پورې سړک او بندونه جوړ کړل شي. په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل چې د بجټ زیاته برخه به په پرانګار ته ورکوي او حکومت په راتلونکو کې د مومند ایجنسی لپاره نوې پروژې هم په پام کې نیولې دي. نن په راولپنډا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهیر شریف او د امریکای د مرکزی کمانډ سینکام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د ایس پی آر لاړخه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې خپل منځي امور او د منځخي د سکیورټي په حالاتو خبرې اترې شوې دي. د ایس پی آر په وینا جنرال لوید آسټن د ترهګرو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو او د امن کوششونو لپاره د پاکستان د کردار ستاینه وکړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې په مساکله کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او جر به دا ولسوالي د مخالفینو له وجوده پاک شي. د دفاع د وزارت د دریس پس له هغې راغلی چې په ولسي جرګه کې د هلمند استازو د مساکله ولسوالۍ له سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته د وتلو پخلی وکړو. په دې جرګه کې د هلمند استازي او د کورني امنیت د کمیشن مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې په مساکله کې افغان امنیتي ځواکونه تر سختې محاصرې وروسته شاتک ته اړه شول او دا ولسوالی طالبانو ته پریښوده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولس مشر د دفتر څخه پرون مشال لیدو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوی دی چې له پاکستانی چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاته وی په دې غونډه کې ولس مشر اشرف غنی وویل چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره باید ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته رسیدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان دی چې د یونان څخه د مکدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. دغه کډوال د میدني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو او د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې یورپ ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویانده میلیسا فلیمنګ وایي دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې به د کډوالو راتلل ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې ورستو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی. له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانولو جوړولو او تر سره کولو کې لاس لري، او د بل ورور عبدالدین حقانی د مرګ وروسته د حقانی شبکې د ټولو لوی بریدونو ذمه‌واري منلې دي. امریکا د عزیز حقانی په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې د 15 میلیون ډالرو انعام هم اخوده ده. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به احمد الله وړاندې کی.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 109 روپۍ 40 پیسې، یو پاون 114 روپۍ 13 پیسې او 114 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 208 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور په یو نیم ځای کې د باران کې دوه امکان دی. د بنو په یو نیم ځای کې به اوریځ خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو مشرانو په یو جرګه کې حکومت خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
چې بای عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک آدی کن کای نقل شوای دا د اګه پرمن وخت لري کړل، او دلته ای ډی پی زه د پرمن وخت لري کړل او د خپل حقوق ورکول.
په کورم کې د فرقه ایز شخړو له عمله به کور شوی کورنۍ واپس استنی کی. بلخوا په مومند ایجنسی کې د پلانګار مشران د سیمې د سړکونو او ډیمونو جوړولو غوښتنه کوي.
د مومند ایجنسی د پاره ډیمونو راوتی دي، نو زما پی اس ار تر افاس دی چې په پلانګار کې کم زیات ډیم د پاره موضوعي په هغه باندې مونږه تا ډیم جوړ کړی.
او سپریم کورټ په کرک کې د هندوانو د یو تاریخي مندر د بیا جوړولو امر کړی.
سپریم کورټ اف پاکستان کې د هغه ډیر په شته او هغه یو زموږ ډیرینا چې کوم پایشو هغه باندې کې دی یو څه بغس، او د دې بلر کې دا مې چې زموږ ښانه راځونه دي هغه ټول چې دی هغه هیستوري لري.
د مشال سره واوري تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځي مشرانو لویا جرګه کړي چې پکې د وزیرستان ټولو قبیلو ګډون کړي وو. په جرګه کې مشرانو د حکومت نه د یو شمېر نورو غوښتنو ترڅنګ خپلو سیمو ته د باعزت استنولو غوښتنه هم کړې ده. د جرګې مشرانو د خپلو غوښتنو په لړ کې په متفقه هڅو هم ټینګار کړي. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یې نور تفصیل راکوي.
د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو درې مطالبه وړاندې کړې چې دا کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسی، حال تخکیل خلکو مشکلات لری کول او پرم ناجوند او د توانونو ازاله شامل وا. د جرګې مشر چیف اف اوتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته دغه جرګې په اړه وایي. ملک حبیب الله وایي د درې مطالبو پوره کولو غوښتنه کړي او د لپاره به خپل هڅې جاری ساتي.
کډوال د وزیر د ټول قبیله په شمول موجود دي. موږ درې خبرې مطالبه کړي چې په عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک عادي کین کای نه کړ شوای دا د هغه پرمنو وخت لري کړل او دلته ای ډی پی زه د پرمنو وخت لري کړل او د خپل حقوق ورکول او بل د ای ډی پی په عزتمنه طریقه نه کل کول خو زر کی په وخت لري نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختوري هر چې د کوم ځای پر وای اسلام آباد ته پر وای.
ملک شاهزاده وای کاوتمانځای ټول یو او متفق شي نو غوښتنه به ومنل شي. خود د پوینا نن اوتمانځای سره یو شوی نه دی.
ای ډی پی ز تکلیفات او د وطن ته وای په دا باندې سره راغلی خو موږ ته دا د اتفاق د ښه کومدان دی لشي دا په وجه سره موږ سره جوړای شي چې اساس نو صنعت شي ویل او دا به حال خو مزورینه دا به حال خو او عوام د خپل ځای نه ده.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو دغه تر ټولو لویا جرګاره بلل شوی و چې د وزیرستان هر قبیله مشران پکې موجود ول. دوی غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو لری کولو باندې د دولت غور وکړي او جایز مطالبه دی ومني. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او اوسو مومنتوی جن سایت چرته چې پلانګار تحصیل عثمان خیل قبیله مشانو په یک غون کې د پولیټیکل انتظامی سره یو جرګه کړی چې پکې په خپل سیمه کې د تعلیم صحت ډیمونو او نورو یو شمیر برخو کې د ترقیاتی منصوبو غوښتنه کړې ده. په دغه وخت پولیټیکل چارواکو ویل چې پلانګار کې به ترقیاتی کارونه زیات او توندوي. په دې اړه د سیمینار د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
پروند کوزه محمد جن سی په یک غون تحصیل کې دوه عثمان خلو قبیلې پړانغار مشرانو حکومت نه په سیمه کې د ترقیاتی منصوبو لکه تعلیم صحت او سړک د پراخولو غوښتنه کړې. پړانغار تحصیل چې د محمد جن سی دوه نورو تحصیلونو نه د سوات سین بیل کړې ده. ولسی د چارسری او د مونډې پلار محمد جن سی ترازی په دغه تحصیل کې که یو خو د ترهګری په ضد کلک قامی تړون شوی وو نو بلخوا د حکومتي ترقیاتی کارونو نه محرومه ده. فیض محمد خان چې د یادې سیمې اوسیدونکی دی په پرونی جرګه کې خبرې وکړي.
د ملکړی جلسه په زمین تقریبا په 15 کیلومتره کې دی نو رغبه ده هغه ځای ته زمین د سړک نشته نو که زمین دا سړک چې دی نو د ملکړی جلسه سب اوجنګیږي چې هغه ته کوټ ازمره بابا وي هلته ډیمارکیشن شي د هغې دپاره.
زر کریم هم د دغه سیمې یو بل سپینروبی دی او هغه د دغه جرګې په دوران ناست د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه.
د مومن نجر زید لپاره ډیمونه راوتی دي نو زما پی ایس ار ته دا خواست دی چې په پلانغار کې کم زیاده ډیم لپاره موضوعي
حاجی امین الرحمن نومي اوسپینګری وویل چې کوم مهال خلک د ترهګرۍ له وجې د خپلو سیمو نه تښتېدل نو هغوی د خپلې سیمې حفاظت کاوه او میدان یې خالي نه و پرېښی.
چې د پلانګار تحصیل هر څوک وایي چې دا یو غریب تحصیل دی او چاق تحصیل دی او ډېره پېرځې نه کړې. موږ دې خړو پړو خلکو را پاڅېدو په هغه حکم او د حکومت آبادی چې هغه موږ ساتل چې اسې نه بیزات نه شو زه خدای را باندې رحم وکړم.
په دې مقاده محمد جن صاحب پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل
چې ټول خبرنی خو پیمانار د سړکونو د پیمانار په بجټ کې به مونږ غټه حصه پړانګار ته وباسو. دا سلوي کروڑ روپۍ دا چې کمې چې زمونږ د مومند د ایډی پی سره د هغه د پاسه مولا گورنر صاحب راکړي په دې کې به انشاءالله سکیمونه کیږي د پړانګار.
پولیټیکل ایجنټ دغه مشرانو ته دا هم وویل چې د حکومت په ترقیاتی منصوبو کې به د محمد مومند جنسي هغه سیمه چې پسمنده پات شوې دي لکه پلانغار خوایزی او بایزی لټولو اول شامل ول شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو مومند جنسي.
تاسو مشال ریډیو تغوغي په کورم کې د فرقې ز شخړې له عمله به کور شو متاثر کورنۍ واپسي شروع شوي. په سیمه کې دغه واپسي زینو محسوس علاقو ته کیږي. په سیمه کې ځینې پاتې علاقو متاثرین بیا وایي دوی د هم خپلو کورونو ته واپس ولیږل شي ځکه چې د کډوالۍ د ژوند نه سخت تنګ راغلي دي. بلخوا چارواکي وایي د وخت سره به ټول متاثرین خپلو کلو ته استنیږي. نور تفصیل د طارق اورکزینا.
انتظامی چارواکي وایي د متاثرینو واپسی د پولیټیکل انتظامی په مرسته کیږي چې پکې تر اوسه د سلو نه زیاتې کورنۍ واپس کړې شوې. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال رډیو ته وویل د واپسی دغه عمل به یو څو ورځو پورې جاری وي چې پکې لنډې وام او د کسکه علاقو شاوخوا یو نیم سل نورې متاثره کورنۍ به هم واپس کولی شي. د ویلکم خلک په خپل مرضی سره واپس للغواړي. هغوی سره به د پولیټیکل انتظامی لخوا په واپسۍ کې مرسته کیږي او زیاته کړه چې دوی به د متاثرینو د ستونزو په پوره ډول خیال ساتي. په کورما کې د فرقایز شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي چې بګې د یوې شمیرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبوره دي. ځایي مشر او متاثره کس ملک عطاالله خان مشال لډیو ته وویل پکار دی چې حکومت زر ته زره نور متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالې ژوند کې دوی ډېر سخت تنګ شوي دي. د دې په جواب کې مرسیال پروتوکول جین شاهد علي خان وايي پړه چنار او د سره نږدې چې د کمو علاقو متاثرین دي هغوی به هم خپل علاقو ته واپس کول شي او د دې لپاره د متاثرینو سره خبرې اترې روانې دي. واضح دی چې په 2003 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې پکې یو ماده دا هم و چې د جنگونو په وجه د بیکرو شیو خلکو سره په بیا آبادۍ کې به مرسته کیږي. په 2013 کال کې دغه لوزنامه د عملي کې دورسته د بیکرو شیو خلکو واپسې په سلسله واره توګه شروع شوې ده. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی او سینټ د 1900 غړو یو غونډه شوې چې مشري نوی منتخب شوی پارلماني لیډر حاجی شاجی ګل کوله. په دا غونډه کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په یو اوه نکاتي ایجنډا هم اتفاق شوې. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د حاجی شاجی ګل سره مرکه کړې.
پدې کې مونږ سېنېټران او نېشنل اسمبلی ممبرز بالکل متفق شو او مونږ یو فاټا پښتون لاند باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات یې کیسرا بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره. پدې کې چې د ټولو اول خبره راغله فاټا د امن د یقیني کولو لپاره ای ډی پی په ځاتا طریقه باندې واپسې دریم پوینټ چې آرټیکل 247 ختمول دی فاټا دی یا د سوبېسر ځان کړشي یا د ډیل سوبې جو کړشي یا د فاټا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټېټس ور کړشي. په قبایلی علاقو کې چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړشي. ان اف سی او ارسا چې د فاټا له نمایندګۍ ورکشي په فاټا کې د کرپشن او د شتګردي د ختمولو لپاره د موږ نورو شانتو سګو غونې په فاټا کې نارداري او پرمټ سیستم د ختم شي او د بارډر باندې چې کم انکم دی دا د قانوني کړشي.
اجي صاحب آیا تاسو د دې لپاره کم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړی ده؟
بالکل پدې کې به موږ هر حته زو اول خو زمونږ سره د خپل چکم زمونږ حاکمان دي دا خبره ول دي چې زمونږ سره هاوس ته هاوس نه بعد دي زمونږ سره عوام دي عوام موږ راوباسو او دا تحریک به شروع کوو او ان شاء الله تعالی فاتا ته به ازادي ورکو چې په 1947 کې کوم ازادي فاتا ته نه نصیب شوه.
حاجی صاحب د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دوه تهای اکثریت پکار دی نو په دې اړه تاسو په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې؟
بالکل خصوص ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کوم پاتې هغه تمون دغه خپل عمل جوړ کړو چې موږ کوم یو لس ایم این ایز یو او اراته سینیٹران یو مونږ با آی پی سی کو او پا آی پی سی نه بعد بل راوړو اور ان شاء اللہ تعالی چې دا بل با په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د ترهګرۍ مقدمو اوریدنې لپاره د پوځي عدالتونو په شمیره کې د اضافي منځوري ورکړې ده. ویل دي چې د کراچۍ اپریشن به تر هغې وخت پورې جاری وي چې تر څو وسلوال جرایم پیشه مافیا او د کرپشن خاتمه نوي شوي. بلخوا کارپوهان وایي چې پوځ د کراچۍ اپریشن سرته رسول غواړي او په دې کې چا ته څه اسانی نه ورکول غواړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې رابعه اکرم خان نه اورو.
د آی ایس پی آر لاړخه جری شوی خبر پانی په وینا چې په کراچۍ کې د امن امان په اړه د یوې غونډې مشري کولو په وخت د پاکستان پوز مشر اړوند ادارو ته هدایت وکړو چې د کراچۍ اپریشن دې تر هغه وخت پورې جاری وساتل شي چې تر څو وسلوال جرایم پیشه مافیا او د کرپشن خاتمه نه کیږي. په دې غونډه کې عسکري او د پولیسو مشر ولې هم ګډون وکړو چې په کې ډی جی رینجرز جنرل بلال اکبر او د سین صوبې د پولیسو مشر آی جی غلام حیدر جمالی جنرل راحیل شریف ته د کراچۍ اپریشن په اړه بریفینګ ورکړو. د ذکر ده په دې موقع جنرل راحیل شریف د پولیسو په کارکردګۍ کې بهتري راوستلو لپاره او تربیت لپاره د 6.5 کروڑ سامان هم د کراچۍ پولیسو ته ورکړو. کراچۍ ته د آرمی چیف دورې او پوځي عدالتونو شمیر زیاتولو منصورې په اړه د سیاسي چارو کارپوه امل خټک وایي چې پوځ غواړي چې کراچۍ اپریشن سر ته ورسوي او نه غواړي چې د رفتار پروشي
کوم خلکو خلاف کیږي هغوی ته د ځینې مراد ملو شي. نو هغوی په ښکاره ووایي چې نه اپریشن به په دې شکل کې روان وي او تر هغه پورې به روان وي تر څو پورې چې دی خپل اهداف نه کړي. نو دا یو قسم ته چې دی نو د سیاسیانو او د فوجیانو منځ کې چې کوم یو بدګماني ده یا د اپریشن حوالې سره چې کوم اختلافات دي دا د هغې په پس منظر کې د رئیس شریف صاحب دورې ته کتل پکار دي.
دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا چې پوځ د کراچۍ اپریشن کې توندوالی راوستل غواړي او دا اپریشن په دویم مرحله کې داخليږي. د تپوینا چې په دې مرحله کې به د وسلوالو عناصرو په شا ولاړ خلکو او نیول شوو خلکو خلاف کاروایی کوي او هم دې له وجې د پوځ مشر پوځي عدالتونو په شمیره کې اضافه وکړه.
وڅوک همې په جرمونو کې راغلي دي بل تختول او پاغي باندې به تاوانونه غوښتل دغه ډیر کم شوي دي. ټارګټ کلینګ او چرا قبضه ګروپ چې کم دي هغه هم دغه کم شوي دي. بل طرف ته اب ته هم لاس اچولې شوې دي. نو ضروري خبره چې څوک چې راغوي مرګرته کوي څوک چې پولیټیکل لاس
د فکر د متحده قومی موومنټ په 12 اگست کراچۍ کې روان اپریشن خلاف د تحفظاتو اظهار کړی وو او قومي او صوبایي اسمبلونه یې استعفی ورکړی وي. د ایم کیو ایم د استعفو په معامله د حکومت ایم کیو ایم سره مذاکرات هم روان دي چې پکې د حکومت لاړخه مشري د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجرا په یونیمه بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو سیکرټری تا د کرک ضلع ډیپټي کمشنر ته حکم ورکړی چې په کرک ضلع کې د تاریخي هندو مندر اشری مہراج زر تر زره په خپل اصلي شکل کې بیا جوړ کړل شي او د دې د خاص لپاره د کوټلي ګامونه هم پورته کړل شي. بلخوا هندو ورورولۍ غړو د پاکستان د سپریم کورټ دغه فیصله ستایلې ده او وایي چې د دوی د عبادت ټول ځایونه چې تاریخي حیثیت لري بیا د ودان کړل شي. نور حال د پیښور نه د شبیر رمضان په دې رپورټ کې.
تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا د کورن چارو سیکرټری ارباب عارف د کرک ډیپټي کمشنر شعیب جدون او د پاکستان مسلم لیگ لخوا د کشمیر ډلو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار ته وویل چې په کرک کې د دغه تاریخي مندر د بیا ودانې او خاص لپاره دی یو کارپو انجینیر یا آرکیټیکټ وټاکي چې دغه مندر په خپل اصلي حالت کې بیا جوړ کړي شي. د سپریم کورټ د دغه پریکړه په حق باندې د کرک ضلع ډیپټي کمشنر شعیب جدون مشال لیډو ته وویل چې وړاندنه دوی د دغه مندر په بیا ودانه کار پیل کړ دی ولی اوس په د سپریم کورټ د حکم تر مخه بخپل خصوصي شکل کې بیا جوړ کړی. مونږ په دې باندې چې کوم خاص د ډیزاین دی کار شروع کړی دی. امول وړاندې هم دې نه چار دیوالی راتاو کړی ده، خو ولې اوس په سپریم کورټ په حکم باندې دې لپاره یو آرکیټیکټ سلاکار ټاکو او د اوقافو محکمې ملګرو د هندو ورولې غړو سره په ګډه به د دې نقشه جوړ کړو او په خپل خاص شکل کې به د دې بیا ودانی پیل کړو. خو ولې وړاندې هم د سپریم کورټ په حکم باندې مونږ په دې باندې کار شروع کړو او دې باندې ډیر کار شوی هم دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د کمشمیر ډلو او د هندوانو ډلو تنظیم مشر هارون سرب دیال مشال لیړو ته وویل چې باید په خیبر پختونخوا کې چې څومره هم د کمشمیر ډلو عبادت خانی دي هغه د تاریخي اساسه وګرځول شي او ټول د خپل حالت کې بحال کړي او د دې امنیت ته هم باوري کړي.
سپریم کورٹ آف پاکستان کے دے اگر ڈیر اپریشیٹ ہو کہ اگر یو زمون زیرینا کے کم پائے چھو باغ بانے کے دے یو سٹیپ باغ سٹیپ او دے بلر کے داوے مچ زمون سانے داہون دی اگر ٹول چھ دے اگر ہسٹری لری نو دے پارا اگر آرکیالوجی دے پارا یا زمون دے نوادرات کی راضی او تے پاکستان یو ڈیر اگر سرمایہ دا اگر زمون نان مسلم ہندو ہندوانو دے پارا ڈیر اگر سرمایہ دا اگر زمون دا دا کو کہ دا خیبر پختونخوا کے جسان ہے بات داہون دی دا ٹول کی چھ دے اگر ریویشن ہو جیو دا بہادی دا پارا چھ عملی اقدامات ہو
دا پامل دا چھ سمون دا وڑان دے پاکر کے دا مقامی کسانو او د هندو رولوالی غړو ترمنځ د دغه مندر پزمکه په ملکیت باندې شخړه رامخته شوې وه. ولی د کرک ضلعي ډیپټي کمشنر شیب جدین داوا کوي چې هغه شخړه د خبرو اترو د لارې هواره کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د کوټې په بللی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په دفتر کې نن د چهار شنبې په ورځ تر اویاو زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې دي. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشحاله دي چې د کډوالۍ د ستړي ژوند وروسته اوس بیرته خپل وطن ته ستنېږي. په دې اړه د خدای نور ناصر دا رپورټ ورو چې د یوې کډوالې په غږ پیلېږي.
دا سپینسر کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، هم نن د چهارشنبه په ورځ له زامنو، لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ورسره مالي مرستې کېږي، د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بوجلی سیمه کې د یو ان ایچ سی آر په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یا په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی وایي خپل وطن لیدل یې ډیر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړي ژوند یې پای ته ورسید.
موږ وو صاحب په یدمن کې او په کندز کې اوسېدل یو، خو بې زمينه وو. بیا راغلی پاکستان ته په دلبندین باندې په ګرجنګل کې اوسېدل یو. دا ځای څخه بیا راغلی په پښین کې مزدوریانې کړي دي. دا ځای بیا راغلی په لړۍ کې موږ دلته مزدوریانې کړي دي، خواري مو کړي دي. اوس موږ دغه چې خپل بچو ته خپل وطن کم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي. دا خپل د بچو مینه مو د وطن سره ډېره زیاته سوله. موږ ځکه چې خوشحاله یو چې موږ خپل وطن ته ولاړ شو، د خپل وطن ووینو.
که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه، ښځې او ماشومان خوشحاله وو چې نور یې وطن جوړ شوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادېږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبه په ورځ هم دا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو ان ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالي مرستې کېږي.
برتن ورتن دا گرد شان مجدی تا ورکو بو ورکو کی پلار کی او کل دی التور سی جی التبی اپنو دی دا پارا دا شان پکا راسی اغیل آغا فی کس شل درصد زیات موږ ورکو، لیکن هغه پیسې دي ته ملاویږي په کندهار کې.
د ویلو وړ ده چې د پاکستان له بیلبیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 عیسوي کال کې پیل شوي چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لک زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 620، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لاند خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
نن په ونو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر زر د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ غړی حاجي شاه جوګل وایي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یوه ونو کاتي ایجنډه جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. د مومندو قبایلي سیمې د پړانګار مشرانو د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولپنډا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف او د امریکې د مرکزي کمانډ سینکام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې په موساکله کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او زر به د ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر ګونو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. ملګرو ملتونو پرون ویلی دی چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته رسیدو امکان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلی دی چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه 14 تنه د شک په بنیاد نیولی دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتي کول. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد وزیري اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې د ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوځي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې د ترکی سره د یوې موافقې تکنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي.
لند خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. اوس هم راځو د مشال ته رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ته رڼا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د رسنوی د څار او منظمولو اداره پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي 4 ورځې مخکې نوي قواعد او ضوابط جاری کړل. ادارې ویلي باید ټلویزیون چینلونه او ریډیوګانې په ژوندۍ خبرونو په دوران کې د پوځي عملیاتو ترګر بریدونو په اړه په سختي سره دغه څلیر ویشت نکاتي لارښوونې په سختي سره په پام کې ونیسي. په دې کې میډیا تړل سوي چې واځي د عملیاتو د مسؤلیت ځموار چارواکي لخوا ورکړي معلومات خپاره کړي. دا شند ټي وی یا ریډوګانو د روانو چارو په بحثونو کې د نفرت خورولو ترڅنګ ځینې نورې لارښوونې سوي دي چې د نفرت خبرولو مخه بنسي. که یو خا د پاکستان د میډیا منظم کولو اداره پیمرا دغه نوي قواعد او ضوابط عملي کوي، نو لبلې خوا د دې هواد میډیا او خبريالان د وسلوالو ډلو له غواښونو سره مخامخ دي، نو په داسې حال کې یو خبريال یا رسنۍ تر کوم مشکل حالت تیرې شي؟ آیا په داسې حال کې په یو جمهوري هواد کې خلکو ته د روانو چارو په اړه صفا او واضح تصویر ورکول کېدلای شي؟ دا ورته سره تړلې نورې پوښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې چېړو. په پېښور کې د رسنیو د حکومت د وینا د ازادي لپاره مبارزه کوونکي غیر حکومتي ادارې فریډم نت ورک مشر اقبال خټک او په پېښور کې خبريال څېړونکي او هلته د خبريالانو د حکومت لپاره مبارز یوسف علي رسر ملمانه دي. دواړو ملمنو تار کړی وایم. یوسف علي که تاسو اجازه وي زه به په فایل کې ورسم اقبال خټک سیب ته.
بیشک
ورشي. اقبال خټک صاحب، ستاسو په خیال باندې ز پیمرا لخوا ځخه چې کوم اقدامات تخصل سوي دي، دا آیا په یو داسې هیواد کې لکه پاکستان چې دی یا په نړۍ کې دغه د میډیا د ازادي لپاره څومره قابل قبول وي؟
مننه کاکر صاحب، ما په خیال کې حقیقت دا دی چې دا د پیمرا لړخه دا نوې د ذات اخلاق یو کاغذ راغلی دی، لیکن در اصل دا پیمرا نه وی جوړ کړی او جوړ کړی هغه کمیټه چې په کمی کې د پیمرا نوه ناستا، او دغه کمیټې حکومت هغه ټیم کې جوړه کړه چې کله د پاکستان سپریم کورټ څه داسې کیسونه ورته راغلل چې د هغې په رڼا کې دا پته مو لګېده چې په پاکستان کې نه میډیا خپل ځان ده او نه حکومت والا څه د ذات اخلاق جوړ کړی دی. خو دې یو اړخو، لیکن بل اړخ دا دی چې حقیقت کې وګورئ نو ایز اے ژورنالیسټ چې دی هغه سره هم په نړۍ کې غواړي چې نور خلک دې دغه د ذات اخلاق ته جوړ کړي، بلکې میډیا او ژورنالستان په خپله کې دي ځان په خپله دغه اخلاقیات او پیوم کوي او هغې کې د ننوسي او کار کوي. پاکستان کې د بده مرغه د کله نه چې آزاد ټلویژن راغلی دی حالات لږ خراب شوي دي، او دغه ذات اخلاق چې دی بار بار وینا نه باوجود هم دغه میډیا ادارو یا ژورنالستانو خاصه د نتیجې لپاره جوړ نه کړی شو. او څنګه تاسو وینئ چې پاکستان کې کوم حالات دي او په کومه طریقه باندې اوس خلک یا تنظیمونه یا حکومتونه یا نور هغه څه ریاستي ادارې غواړي چې دغه میډیا کنټرول کړي، سات کول یې ګران دي او ډېر عجیبه وخت کې عجیبه عجیبه شوینه او مخترع شي.
خو دې کې اقبال خټک صاحب، دې کې اقبال
دا ډېر
یعنی بخښنه غواړم، یعنی اقبال خټک صاحب زه دا وایم تاسو یادونه وکړه بیا اعظم یوسف علي صاحب ته، تاسو دا وایئ چې خپل د پاکستان چې کومه الکترونیک میډیا ده ټلویزیون یا ریډیوګان یا نور په دې باندې نه ورسېدل چې دوی یو خپل ضابطه اخلاق جوړ کړي، دوی به په کم چوکاټ کې رپورټونه جوړوي، څنګه به جوړوي، دغه دوی ونه کړای سونه د دې معنا دا دی چې دوی ناکامه سو نو مجبوراً نور ادارو یا د پاکستان حکومت یا ورته سپریم کورټ یا ادارې چې دی هغه دغه ضابطه اخلاق جوړوي، نو دا خو خپله د میډیا ناکامي نه ده؟
بالکل، ما په خیال کې میډیا په خپل لاس کې دا شونه وانغښتل او چې کله وانغښتل د نورو خلک مخته راغلل او هغې دغه ټول شونه په خپل لاس کې واغستل، او دا ډېره خطرناکه خبره هم ده دا آزاد ژورنالیزم لپاره او پاکستان کې آزاد ټوکه باندې صحافت کول. ما په خیال کې چې دغه میډیا اوس په دې خبره پوه شي چې کچر دی په خپل دغه کار نه کوي چې کړه دی په خپل بنیادی ذمہداری مو جوړیږي، نو بیا به نور هغه خلک چې د چا د ذمہداری نه هغه به دغه ذمہداری خپل لاس ته اخلي او دینه به زیات نقصان میډیا ازادۍ ته ورسی.
سمه ده اقبال خټک صاحب، مننه تاسو سره. اعظم یوسف علي صاحب، تاسو یعنی خپل عملاً خبریال یې رپورټینګ کوي دا هر څه ویني، چې کله داسې ضابطه اخلاق راځي نو د رپورټینګ په دوران کې تاسو دا محسوسول چې تاسو یو ضابطه اخلاق ته ضرورت لري کنه؟
ډېره مننه کاکل صاحب. اول خو زه دا کوم ضابطه اخلاق چې راغلی دی د سپریم کورټ پر وینا باندې چې کوم حکومت جاری کړی دی دې حوالے سره څنګه تاسو وویل چې په دې کې ځینې ریګولیشن د میډیا لپاره درشي خټک صاحب هم هغه خبره وکړله، خو دا زه یو خبره تاسو دغه تر اوسه واړم چې دې د میډیا ځینې کسانو ځینې ټي وي اینکر یا سینئر صحافیانو سپریم کورټ ته تللي وو او هغوی یو ریټ پټیشن کړی وو چې په دې میډیا کې ډېر سیزنه داسې وچالېږي، خاص کر د بریکنګ نیوز او د لایو ټاک شو سې په دې کې خلکو الزامونه لګي، په خلکو تکافران ویل کېږي، غداران ویل کېږي، ثبوت نه وي په دې حواله سره. نو بیا حکومت د سپریم کورټ په وینا باندې حکومت د میډیا ځینې مرګري اغستي وو او هغوی یو کمیشن یو کمیټي جوړه شوې وه، هغوی ضابطه اخلاق ډیولپ کړی وو کوم چې اوس د سپریم کورټ په وینا باندې حکومت ته هغه نوټیفیکیشن وشو. یو خدای خبره خدا ده. دویمه خبره دا ده چې مونږ په پاکستان کې تاسو هم په دې ملک کې ډېر صحافت کړی دی او خبرې د حالاتو نه او خټک صاحب هم ناشته، تلتی کی صحافت از یہ ہم گران کار دے آسان کار نہ دے خاص کر پتی سیما کی کم دے کی چی ترخزرے خلاف یا غٹ عملیات روان دی دلتی کی دیر گران کار دے خو داغی سر سرا کمنگ اگورو نو جمعدار صحافت ہم ضروری دے نو آؤٹ رائٹ ہمنگ کار نشو خبر عرب کولے چیرہ اڑو منگ لا ریگولیشنز پکار نے دی
یعنی یوسف علی صاحب یعنی ستاسو له ذمہ وار صحافت از څه مراد دی یعنی څنګه ذمہ وار صحافت یو خبریال وکړي
زو دارن چې بیلنس رپورٹنګ چې اوس فرض خو دلته کې بغیر ثبوت نه او بغیر د کریډیبل انفارمیشن نه کومه لایو راځي او خبره خورو لکه تر څو ورځې کې اوسې په یو بل باندې ګم دي چې خاص کر میډیا هاوسز را پاس د بل خلاف بل خلاف را پاس غټ غټ پروګرامونه او کل په یو بل باندې ګم دي چې خلکو نو دغه سیزونه زموږ چې دی لګولې مخنیوي په کار دي ترته یو بند وته دغه په کار دي چې یو صاحبي درا پورا ثبوت نشته صحافی د دوه اړخونو رائے نه راغستی کو فرض کو فوج ما ته وی چې دا باندې مال بل اړخ یا د آزاد ذرایع هم رائے په کار ده که چېرته ما ته بل اړخ وی چې د خبر ته جاری کړي ما ته دا وکړل او ضد د اتارټیز نه دغه نه نه مور جن نه ما نو ته هم دا د مرار صحابت نه دي نو زه مې چې دا په کار ده چې لکه دا شوشي خو څنګه خټک سي وي د خبرې ډیر زیات لکه په خلې د خټک سي خبرې ستاینه کوم چې صحابتي چې کوم نمائندگان دي یا زمونږ نمائنده تنظیمونه دي او ویلا یو غټه سي په کار ده په دې کې پر اساس ریګولیشنز جوړولو کې او نن فرض کو ریګولیشنز جوړ شي وي نو اوټ رائټ دې موږ نه رجټ کو خو زموږ هغه امپروومنت تلاشي هغه چې نو
اصلاحات وي
ساده نو رائے به کې شامل شي نو
دا دې خبرې دا کوم سمد یوسف علی صاحب مننه ډیر اقبال خټک صاحب یوسف علی صاحب خو بهر جن خبرې دا زیدي چې هغه شای سشکاری چې پر ځای باندې دي خو سوال دادی چې ولې د پاکستان د میډیا چې کم مشران دي یا نمائنده یا چې کم مطلب خاوندان دي یا مالکان دي هغه دې ته غاړه نه شي چې ضابطه اخلاق جوړ سي دوی ولې جوړېدو ته نکشنی ان تاسو په دې کې ډیر زیات ګرځېدلې لیدلې مې دي
خاص طور باندې د ټی وی راتلونه پس ګورو چې میډیا د الکترونیک میډیا کې ذات اخلاق ډېر کیمرا غلې دي د نن مخکې چې کله اخبارونه د پاکستان ډېر پخوانی تاریخ لري هغه کې دغه مشکل غوندو منو کتل بلکې ډېر ځینې ته دا کتل چې هغه ځان د پاره یو ذات اخلاق جوړ کړو پاره عمل کولو اس یاد کر چونکہ دیکھیے ڈیرا زیادہ پیسہ دا کاروبار دے اور سکھن واڑی کی زان بانے جیسے بندش ہو لگے داغ نہ داغ کاروبار یا داغ دنور و دغت سرا چپکم پر مقابلہ کے دے ہرے بانے سرا سر را غوزی گی ماں کا خیال کے دیکھ دوائم کم اگر کمزوری چمین وین واغا اگر جورنلستان ہو چکم صرف جورنلستان دے نہ مالکان دے نہ حکومت سرا لگ لگی هغه هم دغه شی ته دومره په دغه باندې نه کتل په سمه کې پکار وا او بل اړخته د حکومت هم صرف د پمرا چې کوم یو اداره ده چې خاص باندې د پیوی د ریډیو د په قوانین جوړوي د هغه ذات اخلاق یا نور ټول طریقې باندې نظر ساتي هغه مختلف موارد چې پوره نه کړ په دې موارد سره سو ما خیال کې موږ ټول ذمہواری یو نن چې څو په پاکستان کې کیږي د ټی وی یا د ریډیو د حوالے سره زمونږ د اخلاق نشته په موږ باندې د خلکو اعتماد کمیږي موږ چې به د خبرې تحقیق نه کوو موږ دا تنبورو شاید د خبره کوم د دې ما سره څه ثبوت نشته او که صرف چا نه مې واورېده او نه مې تا ته کومه
سمد اقبال خټک صاحب مننه راځم درته یوسف علي صاحب یو بل سوال چې هغه دا دی ساسو خپل یعنی خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمه دا خو له جنگ سره مخامخ دي او فوجي عملیات دي او پکې ترګری بریدونه دي تشدد روان دي په داسې حال کې یو خواته د طالبانو یا د وسلوالو خپل مطالبه هم وي پر خبریالانو د دباو اچولو لبل خو ځخه بیا د پاکستان څنګه دغه ادارې دي یا د پاکستان کوم فوج دی یا د پاکستان دغه پم راځي کوم قوانین ضوابط اخلاق ضابطه دا راوړي د دغه دواړو په مابین کې یو خبریال چې کله ریپورتینګ کوي د ترکم مشکل حالت تیریږي
خدمت ما وی زمونږ په دې سیمه کې از هم ډېر مشکلات دي صحافت د پاره او کاکل صاحب او دغه چې دی بالکل دا ټیک وایي چې صحافی هغه دوه توره باندې یو طرف ته طالب دی نو بل طرف ته فوجی دی هغې په منځ کښې لګیا دی کار کوي ډېر ګران کار دی خو د هغې باوجود کم ملګري ریسپانسیبل صحافت کوي او هغوی د صحافت سره سره د خپل سیفتي او د خپل لکه ژوند والې سره هم ځینې دغه کوي لکه مطلب دا دی خپل نو هغې ته بیا دومره دغه نه وي خو د هغې باوجود لکه مطلب دا دی چې ازادانه صحافت څه ته وایي نو بیا هغه ډېر ګران شي خو مونږ خټک صاحب هم ته سیکورټي ټرینینګ را کړي دي او دلته کښې چې کوم سیکورټي د صحافیانو د سیکورټۍ خبره وي نو په هغې کښې مونږ دا وایو چې اول د صحافیانو ځان دی هغوی د خپل ځان اول بچ کړي بیا دې خبر ورکړي خلکو ته خبر دې ورکړي خبر دې په خپله نه جوړېږي نو هغې کښې لکه دا دی چې اوس کفر اسکو د طالبانو طرف نه هم بار بار مونږ ته لکه اوس هم یو څو ورځې مخکې هم یو غټ ایمیل راغلی وو چې تاسو د حکومت ورژن ورکوئ زمونږ ورژن نه ورکوئ نو هغې لکه کله نا کله که د هغې ورژن مونږ ورکړو خو هغه ورژن سره مونږ د حکومتي ورژن هم ورکړو ازاده ازاد چې کوم خلک دي د هغوی ورژن هم ورکړو نو زما خیال دی بیا مونږ ته دومره ډېر مشکل نه جوړېږي د یو طرف ورژن صرف ورکړو مسلسل
خو طالبانو ته چې کله تاسو بهرحال حکومت سره به هم تاسو وینئ زه به اقبال خټک صاحب ته ځمه آیا د هغو دپاره دا ستاسو خبرو قانع کوونکي دي ځکه چې دا خو په ډېرو ځایو کښې داسې لیدل شوي دي چې یو خبریال یا یو رپورټر خو نه ایزي مواره د هغه یو اداره وي بیا مخ ته ځي بیا مخ ته ځي بیا مخ ته ځي بیا دا کتل کېږي بیا په دې کښې ډېرې کیسې شاملې وي نو تاسو چې کله دا وضاحتونه کوئ یا خو حکومت طرف ته کوئ یا بیا وسلوالو طالبانو ته کوئ نو هغه ستاسو په دې نقطه باندې پوهېدل سیاره تاسو څومره لاچاره مجبوره یاست
ډېر په ګرانه باندې هغوی مونږ پوهېږو ځکه ته خو هم هغه صحافي دی د کوم اواز چې را ځي دغه ته څه وته په میډیا د هغه اواز را ځي یا د هغه خبر د هغه نوم چاپ کېږي په دغه کښې په اخبار کښې نو هغه هغه اولنی ټارګېټ هم هغه وي او هغه دپاره لکه اوس ټیک د حکومتي چارواکي خو به یو نیم ځای کښې ته پوه کړې و ته به ووایې چې ریسپانسیبل خلکو ته به ورشي چې یاره د ده کار نه شته په ډسک څه کار شوی دی ځینې نیوز روم کښې کار شوی دی خو لکه بیا یا کلیریفیکیشن بول چاپ کې خو دا کم نور خلک چې دي دوی پوهه کول ډېر زیات بیا ګران شي ځکه چې هغوی په دې سیزونو نه پوهېږي هغوی وایي چې یاره وینا خو تا کړې وه یا خبر خو ستا په نوم بره په ستا نوم لیکلی شوی چې یوسف علي او لاندې لیکل دا شوي دي نو زه دا څنګه ومنم چې یاره دا بل چا کړی دی نو ډېر په ګرانه باندې دغه کېږي د هغې باوجود دغه وایم چې کوم سیکورټي ځینې ادارو لکه اقبال خټک صاحب چې کوم ادارې لکه آر کوي آر ایس ایف یا آی ایف جی یا زموږ خپل خیبر یونین آف جرنلسټ مونږ هم ځینې سیکورټي پروټوکولز دې ملګرو ته ویل نو په کار دي زموږ ملګري هم هغه پروټوکولز فالو کړي او لږ ونې د خپل حفاظت خیال ساتي
صحیح مننه یوسف علي صاحب اقبال خټک صاحب تاسو تجربه بهرحال ډېر وخت ستاسو سوی دی موږ تاسو ګډ کار کړی دی سیزونه هم لیدلی دی قبایلي سیمو له تللي یاست په دې ترهګرۍ هم رپورټینګ کړی دی ستاسو خپله تجربه کې تر ټولو ګران کار آیا وسلوال طالبان په دې پوه کول دي چې وروره موږ له کومو مشکلاتو ذمهواریانو سره مخامخ یو که بیا حکومت پوه کول ګران کار وي یا دواړه بیا پوه کول ګران وي
زما په خیال کښې دواړه د هغې دوه مثالونه دي په بلوچستان کښې تاسو وګورئ چې هغلته کښې د بلوچستان های کورټ یو حکم وکړلو چې چې څوک هم د دغې تنظیمونه چې حکومت یې پابندۍ لګولي د هغې خبر نه شي لګولی بل هرخ ته که دغه ژورنالیستان د بلوچستان های کورټ په دې حکم باندې عمل کوي نو بیا د هغې ژوند په دغو خلکو نه خطره ده چې د چا خبرونه نه لګي دغه شان کښې په دغه کښې خیبر پښتونخوا کښې یا په قبایلي سیمو کښې حکومت له اړخه دغه دغه دي چې طالبانو خبرو پابندي لګي هغې طالبان دې خبرې ته نه تیار دي چې ستا غږ واوري او ستا په خبر دغه کړي هغې اوس هم په خیبر پښتونخوا کښې یو ژورنالیست ته ویل دي که چېرې ته زموږ خبرونه نه شي لګولی بیا ژورنالیزم پرېږده او راشه هغې سره ملګری شه سو دغه شان کې صورتحال دي چې دواړو اړخ ته ډېر زیات فشار دی په ژورنالیستانو او ژورنالیستان ته ډېره ګرانه ده چې د دواړو اړخ خبره دې ومني او ژورنالیزم دې جاري وساتي ما په خیال کښې دې وخت کښې دغه ژورنالیستان په یو داسې مشکل سره مخامخ دي چې دا هغه احساس صرف د خلکو ته دی شاید د طالبانو ته او نه حکومت ته.
اچھا دا اقبال خټک سے په دې کې ډیره مهمه نقطه راپورته شو چې بیا یو خبريال پر ډیسک باندې کښینی او خپل ریپورت لیږي خپل ادارې ته لیږي نو دا هغه دماغ چې دی هغه لویر سره مخامخ وي کاغه د حکومت لخوا ځوي کده وسوالو طالبانو لخوا ځخوي او دوی د کم چیزونو ریپورتونه جوړي هغه ریپورتونه په اړه باندې کم حقایق خلکو تور کوي نو دای چې ترکم کیفیت تیریږي او دای چې کم ریپورت لیږي هغه څومره پر رښتیا باندې پر حقیقت باندې او د جرنالیزم کم معیارات یا اصول یا اخلاق دي پر هغه باندې ولاړ وي کنه تصویر بیا ګډوډ سي.
ما په خیال کې دغه ژورنالیستان خواهش لري او کوشش هم کوي چې خپل رپورت د هغه ذات اخلاق چې کوم ژورنالیستان او خپل ځان له جوړ کړي دي د هغې دننه ځان وساتي. لیکن مشکل دا دی چې دې هغه کار ته پرېښودل کېږي نه. بیا هم په دغه حالات کې په تا باندې ذهني دباو زیات پیدا کېږي او اوس هم زه تاسو ورځې مخکې یو قبایلي ژورنالیست سره ملاو شوی وم او هغه ما ته دا ویل چې هغه هغه دوایانې اخلي چې د کم نه د هغه ذهني دباو کمیږي. سو تاسو خپله فکر او سوچ وکړي چې په دغه حالاتو کې چې کله نه یو اړخ نه بل اړخ تا چې کومې مشکلات دي د هغې اورېدلو ته تیار دي بلکې نه یې منلو ته تیار دي.
اقبال خټک سے بننا یوسف علی سے اقبال خټک سے سو ډیر بنیادی خبر یو کی یعنی تاسو به سیت خبريال ک تاسو ذاتن یا ستا ملګری شاوخوا تاسو پیژنې یا تاسو خبري ور باندې کوي دا سی وخت راغلی دی چې د ویرې لواجی کاغلی وی غاړي کله بلې غاړي ځخی د چکم ریپورت دی د ریپورت روح سی دی هغه زخمی سی یا هغه ریپورت کم حقایق خلکو ته رسیدل پکار وی هغه و وجل سی دا سی حالت ستا
ډیر بالکل دا چې ډیر واقعیت دا چې دي چې ډیرو مرګرو سره یا ښه صاحبانو سره ډیر ښه ریپورت شي نو هغه ریپورت یا خو غلي کېږي بالکل هغه خبر ورنه کی سره په خپل ځل کې یا په خپل ډیسک باندې پاتې کی مخکې ونه چلی او یا چې اون چلی نو کله نه کله ډیر کمزور دی لکه مطلب دا چې هغه دنه مرګري وي چې د هوموپیتیک کولای غوندي لکه بس واقع ریپورت کی او چې کوم صحیح حقایق یا مخې ته را نه ولي او دویمه خبره چې څنګه خټک صاحب وکړله چې ډېر صحابیان لکه هغې باندې دا دباو هم وي خپل د فیملی نه هم په دباو راغلي دي دغه معاشرتي دباو هم راغلي دي چېر یا د طالبانو طرف نه هم په دباو را شي چې ته کسې صحابت کې نو صحابت پرېږده نو ځینې خلک په دې ایون سوچ کله نا کله زموږ په مرګرو کې شروع کړي دي چې هغوی صحافت پرېږدي او ځینې داسې هم دي لکه اوس په پېښور کې څنګه چې د خټک صاحب خبره وکړه چې ذهني دباو سره مخ دي دوی په دې پېښور کې سایکالوجي ډیپارټمنټ او د جرنلزم ډیپارټمنټ د پېښور په یونیورسيټي کې ټراما سینټر جوړ کړو ٹراما سینٹر کی اگوی مشر سره خبره کوله چې زموږ توقع نه ډیر خلک را ده مونږ ته ذہنی مسائل دی اور مسائل وہ جو ہم دگا کہ اگوی دمرا پریشر سر مخ دی اگوی صحافت کی آزادانہ صحافت نو بیا اگوی تا پریشر درازی تریٹ سو درازی دا اگوی خاندان نو درگی گی اور دیر صحابان مغملی دل رنگ مرگری چاگا شہیدان کلیشو دیر او احل شو دیر اگوی اچت کلیشی او ہیراسمنٹی ہوشی او دمکیانے والا ورشی او احل شی نو تل اثر خامخا پا صحافت ام راجی او پا ذاتی جون دم راجی
صحیح یوسف خټک یوسف علی سے بخشن والم ډیر مننه اقبال خټک سے تاسو ته راځم هغه دا چې آیا هغه په داسې حال کې چې بیا موږ وایي چې یو خوشاله د برداشت وړ ټولنه حقایق آزاد صحافت دا ممکنه سي نو د دې معنی دا ده چې خبریالان د نشې ګولې خوري او تر فشار لاندې دي یا صحافت پرېښودل کېدو دمکې ورکول کېږي نو په داسې حالت کې آزاد صحافت مستقبل بیا دلته تور تم دی تاریکه دی.
ما په خیال کې زه داسې نه وینم دلته کې مخکې هم ژورنالیستانو قربانیان ورکړي دي همدغه وجه ده په پاکستان کې د په اسلامي نړۍ کې یو داسې هېواد دی چېرته آزاد ژورنالیزم زیات لیدل کېږي او کول کېږي. دغه اوس چې دغه وخت کې کوم حالات جوړ دي دا وقتی طور باندې خو ډېر مشکل لري لیکن زه نه ګڼم چې دا به راتلونکي وخت دپاره په پاکستان کې ژورنالیزم دپاره به تورې ورېځې همیشه دپاره جوړ شي نه داسې نه خبره مخال کې یو خبره خو
په ځای ډیره مهمه ده، هغه دا چې ژورنالستان اوس هم د دغه حالات او ور سره دلته کې په پاکستان کې چې کم هغه خلق او هغه ګوندونه او هغه تنظیمونه چې په آزاد ژورنالیزم کې یا په دیموکراسۍ کې یقین لري، هغه په شریکه د دغه حالاتو مقابله کول ته تیار دي. د دغه مشکلاتو سره سره بل اړخ هم ضرور کتل دي، هغه دا چې هغه څه کارونه روان دي یا کېږي چې دغه حالاتو مخنیوي او نیول شي. مخکې کې دی وخت کې کافي کارونه روان دي، څنګه یوسف علي صاحب ته ویل چې ژورنالستانو لپاره ټریننګونه روان دي، د میډیا او ادارو سره خبرې روانې دي، په پاکستان کې د ژورنالستانو د تحفظ لپاره یو لومبنه قانون جوړل کېږي سره. دغه هغه ټول شیونه دي چې مونږ ته یو تمه او حوصله راکوي چې دغه سخت وخت به تیر شي او په پاکستان کې به ژورنالیزم چې دی هغه به همدغه شان دی، ودان وي او آباد به وي او
سمه ده. اقبال خټک صاحب، یوسف علي صاحب، بله خبره ده، هغه دا چې آیا ستاسو په خیال باندې یعنی څه کېدلای شي که خلک د پیمرا یا د سپریم کورټ په حکم یا د پارلیمنت په للارې ځخه چې کومه ضابطه اخلاق جوړې شي، دا خو یا یوې غاړې ته نه وي د قابل قبول نه بلې غاړې ته قابل قبول وي، داسې یو قسم ضابطه اخلاق د ټولو میډیا دپاره څنګه جوړېدلای شي چې هغه خبریالانو ته هم مالکانو ته هم او د سیول سوسایټي خلکو ته هم او د ټولو ته قابل قبول وي، یعنی داسې انکلوسیو
د باندې هو اوس کوم زما په نظر چې کوم دی اوس داری کړي دي، دا خو بالکل ریجیکټ کول نه دي پکار، د ته ویلکم ویل پکار دي، خو دې سره سره دا چې کوم خلک یاد کړل کوم صحابتی غړي دي یا نمائنده تنظیمونه دي یا مالکان دي او دا وی تنظیم دي یا د سیول سوسایټي خلک دي او یا حکومتي چارواکي دي، په ګډه باندې چې خپل یو غټ کمیشن جوړ کړي او هغه وخت په وخت په دې باندې نظرشانی کوي، په دې کې خراب سیزونه چې دي هغه تیوباسي خصي سیزونه ورته انکلوډ کوي، خو په هغه کې خامخا چې د صحافیانو یو ریزنیبل نمائندگی الته کې وي او دغه شان د مالکانو نمائندگی هم الته کې وي، نو بیا حقیقي بل جو سره دا هم دي سره یو ځای کول غواړم چې په دې ملک کې اکثر ریګولیشنز خو ډېر زیات جوړیږي خو امپلیمنټیشن بیا شته، دا د زما صحافت والي سره خو ریګولیشن جوړ شو په تدا امپلیمنٹ کې با پرانی سي قرآنی سي به مې خو زما د اوقات کار والي سره زما د تنخواه والي سره زما د دی والي سره هم ریګولیشن سره د ملک کې ایوارډ سره د ملک کې اگر ته سمره باغې باندې امپلیمنټیشن عملي کې
نو دا ډېره مهمه نقطه ده. یوسف علي صاحب، تاسو ډېره مهمه خو وخت کم کنه، ما به دا خبره غزولې و چې د تنخواوی او ایوارډ زوده د خپل د خبريالانو حالت پر دې به هم خبره کوله. اقبال خټک صاحب، بل خبره یعنی اخیری 2 منټه ست وخت را سره، هغه دا چې تاسو څه فکر کوئ چې په مجموعي توګه ټول تکابلي قبول طریقه څه کېدلای شي چې دا چې ضابطه اخلاق وي چې په هغه کې د صحافت د وینا د دې ټولو ازادي پر ځای وي؟
خو به دا وي چې میډیا خپله کښېني او خپل ځان له خپله دغه ټاکنې وکړي چې هغه څه شیونه دي چې باید مونږ پرې عمل وکړو چې د کومې لارې د خلکو کې د مونږ عزت زیات شي، د مونږ خبر اختیار وي، مونږ باید چې استعمال نه شو د چا په لاس کې، مونږ باید چې د چا د ګوند یا د چا یو تنظیم یا د چا یو کس دا هغه د پروپیګنډا ټول یا لاس جوړ نشو، او باید چې مونږ آزاد یو، باید چې مونږ د دواړو اړخ طرف ته وګورو، او باید چې ژورنالیست ځان مجل جوړ کړي چې دا هغه ټول شته دي چې باید چې میډیا په خپل عادت خبرې ځان ته ټاکنه وکړي، او که چېرې دغه ټاکنه دې په خپل ځان نه کوي نو بیا نو خلک به راځي او هغې به دغه ټاکنې د خپلې خوښې مطابق کوي چې څنګه مونږ په دغې ضابطه اخلاق کې ګورو. په دې کې یو خبره دا هم ده چې ژورنالستان هغه ځای ته چې چېرته چې فوجي عملیات کېږي د فوج یا د حکومت
د اجازت نه بغیر نشي تللی. دا ډېره ما په خیال کې داسې خبره ده چې آزاد ژورنالیزم ضد یو ګام پورته کول دي. دا چې ژورنالیست چې دی هغه که وزیرستان ته څوک غواړي او که د بلوچستان یو سیمې ته، نو باید چې نه د هغه د حکومت نه، د هغه ځای کې د حکومتي امنیتي ځواکونو نه مخکې نه هدایت وغواړي. میڈیا خاص طور پر مالکان ابھی کچہ دی دشمن اختر اللہ کے ناخری
ډیره مننه اقبال خټک صاحب ستاسو او یوسف علی صاحب ستاسو هم ډیره مننه چې د مشال ترانا لاندې بحث کې برخه را سره واخیستله. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. د مشال ریډیو دغه بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. ډیره مننه.